اوریجن کو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایز اف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه کې تاسو ته هر کلی وایو سیم محوش چلیل
او زه وکیل خان
قدر منو وطن کو اوریجن کو نن د زیارت روز کال 2019 د جنوري د میاشتې درې منی ته د پښتون خوا کې دا وخت د شپې لس بجې دی کابل کې دی نهنی می او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د گرمی دولس بجی دی یوش می رپورٹو نہ لرو وار پوار بڑھانے کو اول غوک شے د مهم خبرو نو سټکو تا
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ یو وار بیا په پاکستان د ترهګری د مرستو تور لګولې خو وای چې دغه هوا سره خې اړیکې جوړول غواړي اسلام آباد د امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ د خوړو کو اړیکو د سرګندونو هرکلی کړي او وای چې د واشنگتن په دریس کې بدلون ښکاری
او د پاکستان د پوز ویان ویلی چې هپی ټی ایم د عدم تشدد تحریک دی او د خپل جایز مطالبه لپاره د حکومت سره خبرې وکړي د پارلیمان غړي او د تحریک پلوی موسین داوړ مطبوعاتو ته ویلي د پوز لخوا د دوی د مطالبه لپاره د عملی ګامونو ضرورت دی
د امریکا د کانګرس نوی غړي نن د خپل سوکو لپاره سوګند پورته کوي دا په داسې حال چې د تیرو دوو نو راسې د امریکا ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو په د بجټ په مسله باندې لا تر اوسه اتفاق نه دی شوی
ګرانو کتونکو او اوریدونکو دا او د دې څنګه یو شمېر نو رپورټونه دی وار په وار به وړاندې کوو تاسو موږ دا وخت د ډیوا په فیسبوک باندې وی یو ډیوا باندې هم نیخ پنې غکتی شي موږ سره اوسه
قدرمن لیدونکو د ډیوا نیوز د روانو چارو خبری خبرونه ته واشنگتن ڈی سی نه غوږی او ګوره هم د فیسبوک یوټیوب او ایشا ستری تر څنګ د تاسو پر ریډیو غانو باندې هم اوریدئ شئ شپږ سوه یویش میگا هرتز باندې منځنۍ سپیدی راځو خپل لومړی راپور ته څنګه چړواندې په سټکو کې اوریدل چې د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په غوښتنې د طالبانو او د افغان دولت ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري کول پیل کړی دي او د پاکستان په اړه د صدر ډانلډ ټرمپ د تیر ورځې هغه بیان چې وایي چې د پاکستان سره ښه اړیکې جوړول غواړي د پاکستان د خارجه چارو وزارت دغه بیان هرکلی کړی دی د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ تیر ورځ ویلی و چې پاکستان نوې مشرتابه سره لیدل غواړي خو دا په دې شرط باندې چې پاکستان په خپل خورا د ترهګرو پر ضد کوټلې ګامونه واخلي تفصیلات سری د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو د خبریالي عربیا پیر نه په دې راپور کې اورو
د امریکای صدر د دغه بیان په عکس العمل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پونیزه خبری غونډې سره وینا کې وویل
پریزیدنت ټرمپس ریمارکس آر انډید ا ډیپارچر فرام هیز ټویټ اف 1st اف جنوري 2018
د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ بیان د کال 2013 د جنوري په لومړۍ نیټه کېدونکې ټویټ څخه توپیر لري او موږ هم د امریکا سره ښه اړیکو هیله لرو د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل زیاته کړه چې په افغانستان کې د امن هیله مندیم او دا خبره ګاونډي هیوادونو ته باوري کولو د پاره په تیرو ورځو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د سیمه ایزو هیوادونو سفر هم کړی و
on the request of the US and the Afghan government Pakistan is facilitating peace talks between the United States and the Taliban
پاکستان د امریکا او افغان حکومت په غوښتنه د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې مرسته کوي ونکې د امریکا او د پاکستان د مشرانو ترمنځ د لیدونو هلی یو اهم پرمختګ ګرځوي او وایي چې د افغانستان د ستونزې هواري د تړلو هوادونو ترمنځ د خبرو په غیر ممکنه نسی کېدای مشر جرنالیست متین حیدر د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي
یو ظاهر کرتاه ہے کہ امریکا جو ہے وہ بہت سنجیدہ ہے افغانستان کے بحران سے نمٹنے کے لیے
دا سرګندوی چې امریکا افغانستان د ستونزې هواري حل ته پایدار امن او افغان طالبانو سره خبرو کې سنجیده ده دوی هله سرګند کړه کچری پاکستان امریکا او افغانستان یو ځای کښینی نو معاملې هوارې د سیم امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او سوهیلی آسیا په اړه تګلاري او بیا د تیر کال د جنوري په لومړۍ نیټه کې دونکې خپل ټویټ کې پر پاکستان سختې نیوکې کړې وي او ویلي وو چې پاکستان ته یې اربونو ډالر ورکړې خو په بدل کې پاکستان ورته دروغ ویلي او خپل په خاوره تراګرو ته پناه ورکوي خو بل پلوته پاکستان کله دغه تورونه رد کړي او وایي چې د فوجي عملیاتو په نتیجه کې ټول تراګرو په ضد څه فرق بغیر عملیات کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ونیزه خبري غونډې کې دا هم ویل په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې په اړه هڅې روانې دي. د امریکا ځواکونه د افغانستان څخه وتل په کار دي د امن پروسې برخه وي او دا خبره باوري کړې سي چې په افغانستان کې ستشه پاته نسیم. د پاکستان او د امریکا لاړه دغه بیانونه په داسې حال کې راغلي چې امریکا او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د خبرو دپاره د لیدنو لړۍ روانه ده او په تیرو میاشتو کې څو ځله افغانستان دپاره د امریکایي صدر استازي سلمی خلیلزاد د اسلام آباد، کابل، متحده عرب امارات او نورو هیوادونو سفر کړی او په قطر کې د طالب مشرانو سره هم لیدلی و. یوه میاشت وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویلي وو چې امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ افغان طالبان خبرو ته تیارولو په اړه د مرستې غوښتنه کړې ده چې پاکستان به یو مثبت جواب ورکوي.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ٹی وی ساتھ خبری پرونے تا واگے دا اسلام آباد نا دیوا خبری آلے رابیہ پیر پر رپورٹ کے تاسو تفصیل وردو چے دا ڈونلڈ ٹرمپ ہاگا بیان پڑا چے اگوی پا پاکستان دا ترہ گرے دا مرستو تور لگولی پدی ڈا باندے اس دا وقت مون سرا دا ویڈیو لنک دلاری دا ڈیوا ہمکار بیروس خان سے براغلی سٹرمشی بیروس خان سے بیروس خان صاحب د ډونلډ ټرمپ چې کوم دا استاذ بیان راغلی دی نو په دې ډول کې مونږ ته وایي چې دا څه معنی لري
د دین خو سړنکاران ډېر ډېر معنی مخلي او یو نوې بحث رامنځته کړي دي ډېر خلک پریشان کړي هم دي چې د دې وینا مقصد څه دی امریکا ته دومره مدینه په افغانستان کې دا او ژمنه هم دادا او وای هم هر وخت چې غندې د افغانستان امن د دوی اوس د ټولونه لوی چې دوی کما لاستر وړنه وای هغه د افغانستان امن دی خبرې ترې هم په فراخه توګه شروع شوې دي په دې وخت چې دا کوم بیان راغلی دی په دې باندې د افغانستان هم خپل خبرګون راغلی دی افغانستان وای چې دا د پالیسی خدا سي نه د افغانستان نو موږ به د دې د سفارتي توګه د دې سپیناوي غواړو چې د دې خبرو سمانه ده خو د ډونلډ ټرمپ په دغه بیان کې یو دوه اړخونه داسې دي چې هغه یو خوای هند روس او پاکستان دی اوس راشي د دې جنگ دی سهل روباسي بل خو وای چې روس او پاکستان د اوس په افغانستان کې و جنگيږي ځکه وای چې طالبان او داعش پخپل کې جنگي نو د دینه هم سړنکاران دا اشاره اخلي یا دا مانته اخلي تاثیر ته داخلي چې ګندې د روس خو د طالبانو سره نږدېوالې شته او روس د داعش خلاف جنگيږي په سوریا کې هم په افغانستان کې هغه مجمن دي نو د دې سمانه شو چې ګندې د طالبانو پر شا روس ته او داعش ګندې د پاکستان ډله ده پاکستان داعش جوړ کړی دی دا دې هم خلک مانی اخلي که چېرې دغه مانوي دغه به بیا پاکستان ته په راتلونکي کې یو لوی مشکل رامنځته کوي نو د دې خبرو په اړه باندې بس پیناوی کیږي خو تر اوسه پورې د خلکو ذهنونو ته ډیر سوالونه اچولي دي
او بیروس صاحب د پاکستان خارجه سیکرټر چې دا ویلي دي چې امریکا په غوښتنه د دوانو ترمنځ منځګړتوب کوي خو تر اوسه طالبان چې دین او غوي خبرو اترو ته نه دي تیار چې افغانستان حکومت سره کینی نو دا منځګړتوب چې کوم خبره کیږي نو د دې سمانه دي
د پدې منځګړتوب باندې شکونه ډیر دي د پاکستان په نیت باندې شکونه خلک کوي دا سمره چې تاسو د سیړنې ویني نو هغه هم دغه وی چې طالبان په خپل توګه په آزادانه توګه خپل فیصله نشي کولای ځکه چې دی مجبور دی پاکستان ته او پاکستان د پخوانه هم څنګه د انګریز دور یو پالیسی و د افغانستان نه دغه غواړي چې د افغانستان د خارجه او چارو واک کړي د پاکستان په لاس کې د افغانستان ولسمشرانو مخکې حامد کرزی صاحب هم ویلي دي اوس ولسمشر ډاکټر اشرف غنی هم ویلي دي نور هغه چې کوم چارواکي دي هغه دغه وایي ولې دغه اوس چې کوم د دوی دا دریض دی او د دې په مقابل کې پاکستان وایي چې نه د افغانستان امن شکم دی دا د پاکستان د امن لپاره ضروری دی. اوس دا د جنرال آصف غفور دی بیان ته چې سړی وګوري نو هغه هم اوس په پاکستان کې ګندي یو داسې تاثر رامنځته کول غواړي چې د پښتنو کم پاسون شوی دی د دوی سره دا نور قومیتونه اوس ودرېږي دا چرته یو داسې تحریک نشي چې هغه د دوی چې کوم اختیار دی قوت دی هغه چیلنج کی. نو د پاکستان تر اوسه چې څومره اوس دا منډې تړې خو ډېرې شروع شوې دي البته نن هم که وګورو د قومي ملت پاله یا قوم پاله ډله ده عوامي نیشنل پارټي د هغې مشر اسفندیار ولی خان هم په خپل پریس کانفرنس کې ویلي دي چې داسې ډرامه ده په افغانستان د امن دا خبرې اترې شي داسې ډرامه ده. نو په پاکستان کې د نن په هم سیاستمداران او بیا هغه سیاستمدار چې هغه د افغانستان سره نیغ په نیغه د هغوی تعلق دی هغې ته نه دي مطمئن. نو د دې موږ دا معنی راایستی شو چې تر اوسه پورې پاکستان لا اعتماد واپس نه دی ګټلی کوم اعتماد چې دوی به لیللی څنګه چې تاسو په دې خبرونو کې هم وویل د صدر د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي ورسره ملاقاتونه کول غواړم خو په ملاقات کې به دغه د ترهګرۍ چې کومې په دوی باندې تورونه دي یا د ترهګرۍ کې چې د دوی کوم لاس دی دغه به په خبرو کې په سر کې وي. نو د دې نو هم دا تاثر اخیستلی شي چې پاکستان لا تر اوسه هغه ګامونه نه دي پورته کړي چې هغه د نورو دپاره د اطمینان وړ وګرځي.
ډیره ډیره مننه بیروز خان صاحب تاسو
مننه.
لیدونکو دا ډیوه د اوسم پام را ګرځو یو بل راپور ته چې د اسلام آباد څخه د ډیوه خبريال پیر ولایت شاه صاحب را لګل دي او وایي چې د پاکستان مخالفه سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د وزیر اعظم عمران خان صلاحکار عبدالرازق داود کمپنی ته د ممندو د ډیم جوړولو کومه ټیکه چې ورکړی شوې ده نو دا غیر قانوني ده. د مسلم لیگ نون صاد رفیق وایي چې په کوم بنیاد چې تحریک انصاف د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف پر ضد مقدمه جوړ کړې وي اوس هغه کارونه دوی په خپل کوي. د دې سره سم د پاکستان پیپل ګوند هم د احتساب ادارې یا نیپ نه غوښتنه کړې ده چې د ممندو د ډیم چې کومه ټیکه ورکړی شوې ده د دوی د پلټنې وکړي. تفصیلات د پیر ولایت شاه په دې راپور کې اورو.
د پاکستان ممندو ضلع کې جوړیدونکي د اوبو یو غټ ډیم جوړښت ټیکه د وزیر اعظم د تجارت صلاحکار کورنۍ ملکیت کمپنۍ ته سپارلو په سر مخالفو ګوندونه سخت احتجاج کوي او د هیواد دوه لوی حکومت مخالفو ګوندونه پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند د تجارت صلاحکار رزاق داود د استعفا غوښتنه کوي. پاکستان کې د اوبو نشتوالي باندې قابو موندلو په ترڅ کې په حکومتي او عدالتي کچه هم د تیر سه مودې راهیسې په چټکتیا سره هلې ځلې لیدل کیږي او په دې اړه دستر محکمې مشر قاضي او مرکزی حکومت د ډیمونو د جوړښت لپاره د ملک دننه او بهر هم چندې راغونډوي او هم په دې ترڅ کې د پاکستان مرکزی حکومت په سوات سیند باندې ممند ضلع کې د مونډا په مقام د اوبو د یو غټ ډیم جوړولو پریکړه کړې ده او اړوند د مرکزی وزیر فیصل واډه وایي چې وزیر اعظم عمران خان به د روانې میاشتې په 14مه نیټه د دغه ډیم د جوړښت تیګه ږدي خو دغه ډیم د جوړښت ټیکه د وزیر اعظم د تجارت صلاحکار رزاق داود د کورنۍ ملکیت ډیسکون نومې کمپنۍ ته ورکولو په ضد د هیواد د لوی حکومت مخالفه ګوندونه سخت احتجاج کوي او دوی تور لګوي چې د وزیر اعظم صلاحکار د غټیکا غستو لپاره د خپل سوکېنه ناجایزه ګټه پورته کړې ده. د پیپلز ګوند یو مرکزی لیډر فرحت الله بابر د غټیکې جاری کولو د عمل سره تړلې د حکومت نه سوالونه پوښتلې دي او دوی د حکومت نه سپیناوي غوښتلې چې او د خی چې د غټیکا تر لاسه کولو کې غرضی نور کمنیان څنګه د دې عمل نه بهر ساتلې شوي دي. دغه سیر بل لوی حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند هم تور لګوي چې ډیسکون کمپنۍ ته جاری کړی شوی ټیکه غیر قانوني ده او د یاد ګوند سره تړاو لرونکي د ملي اسمبلی غړي خواجه صاد رفیق صدا سوای
وزیر بھی ہوں اور آپ کی اپنی کمپنی جو ہے وہ بلینز کے ٹھیکے بھی لے پھر آپ کہیں کہ یہ تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے یہ بات کوئی نہیں مانے گا. میاں نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور نواز شریف صاحب کے نام پہ کوئی بزنس برسوں سے نہیں ہے ان کی بات تو نہیں سنی گی انہیں بار بار سزا دی جاتی ہے.
دی وای کې یو تن وزیر دی او دا کم نه ته د عربونو روپی حکومتي ټیکې ملاویږي او دی وای چې پدې کې څه غلط نشته نو څوک به باور وکړي. خواجه صاد رفیق زیاته کړي چې هم دغه دریس خو په خوانی وزیر اعظم نواز شریف هم خپل کړي او چې ګنې د زامن خپلواک دی او دا غوی په کاروبار کې د صبر خ نشته دی. خو د صاد رفیق په وینا د نواز شریف دغه دریس چا قبول نکوه دی په جیل کې اچولې دی. دا په داسې حال چړوان نه پاکستان کې حکومت مخالف ګوندونه احتساب ملي اداره باندې ښکاره او طاقتور قوتونو ته په اشاره کې د احتساب په عمل کې د خپل پردي کولو تورونه لګوي او د احتساب ملي ادارې د کاروایو له کبله په خوانی وزیر اعظم نواز شریف او د درور شهبا شریف په جیل کې دي او دغه سیر د پیپلز ګوند اعلی قیادت په ضد هم پلټنې دوام لري. بلخوا د اوبو مرکزي وزیر فیصل واډا د مخالفو ګوندونو تورونو او د تجارت د سلاکار د خپل څوکۍ نه استعفا ورکولو غوښتنې رد کړې دي او د دریس خپل کړې چې حکومت د یو شفافې طریقې د لارې د ممنډ ټیکه جاری کړی او په دې کې څه قسمه غیر قانوني کار نه دی شوی. دغه سیر د وزیر اعظم تجارت سلاکار لخوا جاری کړی شوی بیان کې سپیناوی شوی چې د حکومتي زمواره تر لاسه کول نړوان د خپل کاروباري ادارو نه ځان بیل کړی او دا چې ډسکاونټ تر لاسه شوی ټیکه کې هغه ایس کردار نه دی لوبولې. په سوات سیند باندې ممندو ضلع کې د 300 بلین نه زیات په لګښت باندې جوړیدونکې دغه ډیم نه به 200 میگاواټ بجلی پیدا کولی شي. د اوبو او بجلی وزارت تر مخه دغه ډیم جوړښت سره به تر 15,000 ایکړ ځمکه خړوبولی کیږي او دا چې دې سره به پراتون کې 400 نوخار ضلع د سیلاب د بدو اغیزو نه هم بچ پاتې کیږي. دی وای کې یو تن وزیر دی او دغه کم نه ته د عربونو روپی حکومتي ټیکې ملاویږي او دی وای چې په دې کې څه غلط نشته نو څوک به باور وکړي. خواجه صاد رفیق زیاته کړي چې هم دغه دریس خو په خوانی وزیر اعظم نواز شریف هم خپل کړي او چې ګنې د زامن خپلواک دی او د هغوی په کاروبار کې د صبر خ نشته دی. خو د صاد رفیق په وینا د نواز شریف دغه دریس چا قبول نکوه دی په جیل کې اچولې دی. دا په داسې حال چړوان نه پاکستان کې حکومت مخالف ګوندونه احتساب ملي اداره باندې ښکاره او طاقتور قوتونو ته په اشاره کې د احتساب په عمل کې د خپل پردي کولو تورونه لګوي او د احتساب ملي ادارې د کاروایو له کبله په خوانی وزیر اعظم نواز شریف او د درور شهبا شریف په جیل کې دي او دغه سیر د پیپلز ګوند اعلی قیادت په ضد هم پلټنې دوام لري. بلخوا د اوبو مرکزي وزیر فیصل واډا د مخالفو ګوندونو تورونو او د تجارت د سلاکار د خپل څوکۍ نه استعفا ورکولو غوښتنې رد کړې دي او د دریس خپل کړې چې حکومت د یو شفافې طریقې د لارې د ممنډ ټیکه جاری کړی او په دې کې څه قسمه غیر قانوني کار نه دی شوی. دغه سیر د وزیر اعظم تجارت سلاکار لخوا جاری کړی شوی بیان کې سپیناوی شوی چې د حکومتي زمواره تر لاسه کول نړوان د خپل کاروباري ادارو نه ځان بیل کړی او دا چې ډسکاونټ تر لاسه شوی ټیکه کې هغه ایس کردار نه دی لوبولې. په سوات سیند باندې ممندو ضلع کې د 300 بلین نه زیات په لګښت باندې جوړیدونکې دغه ډیم نه به 200 میگاواټ بجلی پیدا کولی شي. د اوبو او بجلی وزارت تر مخه دغه ډیم جوړښت سره به تر 15,000 ایکړ ځمکه خړوبولی کیږي او دا چې دې سره به پراتون کې 400 نوخار ضلع د سیلاب د بدو اغیزو نه هم بچ پاتې کیږي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
دا وایس آف امریکا ډیوا ټی وی یو ساده خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو د قومي کمیسن مشر علي نواز چوهان ویلي پال د پنجاب وکړه خر کې د 3,000 ایکر ځمکه ملکیت نه رسته شوې ده او دا یې منلي چې دا ځمکه د پنجاب د حکومت ده. په دې اړه باندې د ډیوا خبریال اورنګزیب خان یو تفصیلي رپورت تاسو ته باندې کوي.
ډیوا ریډیو سره خبرو په وخت د بشري حقوقو قانوني کمیسون مشر علي نواز چوهان ویلي دي چې تمه ده ضرب پوز او اوکاړه فارمونو کې کارکونکو ترمنځ به معاهده وشي او پوز منلې دي د ځمکې ملکیت ترلاسه کولو هیڅ اراده نه لري. علي نواز چوهان وایي یو درېشتم دسمبر د قضیې اورنې په وخت دا فیصله شوې وه چې د فارمونو کې کارکونکو پر ضد به ټولې مقدمې واپس اخیستل کیږي.
بهرحال ملټری نے کیټګوریکل ہمارے سامنے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ اس زمین کی اونرشپ کا کلیم نہیں کرتے. دس لینڈ کنٹینیوز ٹو بی دی لینڈ آف دا پنجاب گورنمنٹ. سو اب معاملہ آلموسٹ طے ہو گیا ہے کہ بٹائی وہ دیں, پچھلے سارے چیزیں جو ہیں وہ کلین اپ ہو جائیں گی, ایفیس ہو جائیں گی.
دوی وی پوز بیان ورکړی دی چې د ځمکې ملکیت دعوه نه لري او منی دا د پنجاب حکومت ځمکه ده. علي نواز وی 1300 کالو اجاره به د ځمیدارانو ته معاف کولی شي, خو حتمی فیصله نه پس به دوی اجاره ورکوي یا پوز ته او یا بیا پنجاب حکومت ته. علي نواز چوهان وی حتمی اورنه به اوس 18 جنوري کېږي او په دې کې به د فارمونو ځمیداران فیصله کوي چې آیا دا وړاندیزونه ورته قبول دي او کنه. په 13 دسمبر شوی اورنه کې پوز لخوا ویل شوی وو چې دا خبره غلطه ده چې ګینې پوز د دې فارمونو ملکیت ترلاسه کول غواړي. د عوامي ورکر ګوند یو غړی اسمت شاه جهان هم د فیصله ستاینه کړې ده او ویل دي د قضیې له وجې یو شمېر خلکو پر ضد مقدمه جوړ کړې شوی وي او دا جیلونه ته لیږل شوی وو او خبروي چې دا فیصله پورم نتوګه حل شي. اسمت شاه جهان وای
چې دا خبره د ملټری فارمز چې کم انچارج دی بریګیډیر رانا محمد فهیم هغه مني چې دا زمکه د فوجانو نه دي, دا زمکه د پنجاب ګورنمنت دي. نو موږ دا وایو چې دوی تقریبا نیمه صدای پورې دغه کسانانو په دې زمکه باندې کار کړی دی. دا صرف کافی نه ده چې د دې زمکو مالک تعین شي, موږ دا غواړو چې دې داس مکی چې دی دغه خلکو ته د دې مالکانه حقوق ملو شي, ځکه چې بیا په پنجاب حکومت سره جګړه کوي. نو د دې مالکانه حقوق دې مهنت کښو ته د کسانانو ته ورکړي شي نو له به مسله حل کیږي.
او کړه نه علاوه ګرد پاکستان او خصوصي توګه پنجاب صوبه کې داسې ډېر ځمکې دي چې پوسټ په هم د ملکیت داوا کوي او لس هم د دې ملکیت داوا کوي. او کړه ملټری فارمونو دا قضیه کال 2000 کې پیل شوې و, کله چې د فارمونو کې کارکونکو د دې د ملکیت داوا کړی و. او کال 2014 کې پوز دلته د ټینکونو لزرې د طاقت مظاهره هم کړې و. د قضیه کې نږدې 43 تنه وژل شوي هم دي او یو شمېر په جیلونو کې هم دي. حتی چې کوم صحافیانو د قضیه رپورټینګ کړی و هغوی ته هم د بند سزاګانې اورول شوي وو.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل, زای VOA
دیوا. کارمن لیدونکو اوریدونکو همدا ډیو دا تاسو مونږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ باندې وګوره. په خبرونه کې وخت شوی د مطبوعاتو تکتنې, دغه مطبوعاتو تکتنې نتلونه روان دي. په تاسو دا وایي چې یو شمیر مهم راپورونه پکې ویډیوي راپورونه چې په کوټه کې شترمرغ څنګه ساتل کیږي, دا غوي غوخه کیلو په سودا, ورسره دریای کابل چې د خیبر پختونخوا څخه تیریږي د خطر سره مخ دی. ماهرین وای په دې اړه هم راپورونه لرو. سره ملګری پاتې شي, سره مل پاتې شي. خوست نړیوال او سیمایز مطبوعات د سیمې او د نړۍ په اړه باندې سلیکي دغه تکتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
نن د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان پاکستان کې د هاوسینګ سکیمونو په موضوع یو تفصیلي اداري لیکلی ده. د اداري سرخط ته ایدن هاوسینګ فراډ د اداري په شروع کې لیکلي شوی دی چې پاکستان کې د کورونو جوړولو په مت کې موجود هاوسینګ سکیمونه د خلکو د حقونو خړونکو او خلکو نه د دوی د عمر جمع پونجي په ټګو ټورو او د لوټکونکو او دوکبازو او فراډیانو خلکو نه ډک دي. په دې لړکی د ایدن ګارډنز هاوسینګ سکیم ذکر په دې سبب ډیر ضروری دی چې د هر قسمه بدنامۍ باوجود د پاکستان د پراپرټۍ د کاروبار په بازار کې دا هاوسینګ سکیم لا موجود دی. ادارې لیکي چې پاکستان کې د جائیداد او د کورونو یعنی د هاوسینګ سکیمونو په کاروبار کې اخته زیاتره کسان بی اصوله او بی ضمیره خلک دي. ادارې د ایدن ګارډن هاوسینګ سکیم او ډیفنس هاوسینګ سکیم یعنی د ڈی ایچ ای خپلو کې د ناقصه شراکت دارای د ذکر کولو په موقع لیکي چې د دې شراکت دارای تر مخې ایدن ګارډنز د ڈی ایچ ای نوم او مهر استعمال کو او د دې لپاره ڈی ایچ ای ته د خپلې ایسی پی سی ورکي. خو د دې ټولې لوبې نتیجه دا وخته چې د ایدن ګارډنز انتظامیه د ڈی ایچ ای په شراکت زرګونو خلکو نه د پلاټونو په نوم په اربونو روپۍ راټولې کړي او بیا د ملک نه بهر وتښتېدل. خو چې کله دا معامله سنگینه شوه نو سپریم کورټ پکې راودانګل او اوس دا امید پیدا شوی دی چې د دې فراډ د لاسه د لوټلې شوو خلکو فریاد به واورېدی شي. د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار چې په دې معامله کې د تیرې نهې په ورځ کومه رایه ښکاره کړې ده، دې لویه وارخطایي پیدا کړې ده او اوس به د ځپلو خلکو په جړه انګولا لازمن چې په سنجیدګۍ سره غور کولی شي. چیف جسٹس ثاقب نثار په ګرد پاکستان کې په لوی لوی هاوسینګ منصوبو شروع کولو ڈی ایچ ای سخت راخ کله او تپوس یو کچ آیا فوج تا د پراپرټی یا د جائیداد د خرید و فروغ د کاروبار کولو قانونی اجازت شته دی؟ که ڈی ایچ ای خپلو پنشنیانو یا د فوج نورو کسانو ته د تیارو کورونو ورکولو پورې ځان محدود وساتي نو بیا خو تر سرحده پورې جایزه ده. خو چیف جسټس په خپله تفسیره کې دا خبره په ګوته کا چې ڈی ایچ ای خو په ټول پاکستان کې د پراپرټی په کاروبار کې دومره خپې غزوري دي چې هغه د خپلو فوجیانو د ضرورت تر حده نه ده پاتې او دې د پاسه ایدن ګارډنز هاوسینګ سکیم غوندې ادارې سره په شراکت د فوج په سپینه جامه تور داغ لګېدلی دی. ڈان خپل اداریه کې زیاتۍ چې د ایدن ګارډنز او د ڈی ایچ ای په معاملې کې د چیف جسټس تفسیره یقینا چې د ملک د ټولو خلکو د زړونو आवाज دی. اداریه زیاتۍ که د ڈی ایچ ای منسوبې ډېرې ضروری دي نو د ڈی ایچ ای زیات کورونه باید چې صرف فوج نه ریټایرډ شو خلکو ته ورکړي شي. خو ڈی ایچ ای خپل جوړ کورونه زیاتره یا خو په عامو خلکو خرڅوي یا خلکو له په کرایو ورکوي. د ڈی ایچ ای کورونا ریٹائرڈ فوجیانو ته په ورکړې شو پلاټونو جوړیږي. خدا فوجیان یا خو د ڈی ایچ ای جوړو دغو بنگلو کې د اوسېدو توفیق نه لري یا دوی ته ورکړې شوی پلاټ دوی د خپل بیمثله حیثیت او فوج کې د خدمتونو سلا او انعام تصور کوي او دا شان په لویه بیه په خرڅولو دوی خپل فوجي خدمتونه کیش کی. ڈان اخبار د خپل ادارې په اخیر کې لیکلي دي چې د کورونو جوړولو یا د هاوسینګ سکیمونو سند په هر ملک کې کړکېچنو مسلو سره مخ دی ځکه چې دې سند سره تړلي خلک د ضمیر خاوندان نه وي او په ایماندارۍ سره د معاملو کولو کمی پکې ضرور موجود وي. چیف جسټس ثاقب نثار چې د خپلو تبصرو په ذریعه کم سیز په ګوته کول غواړي هغه دا دی چې د ډی ایچ ای په تجارتي سلطنت باید چې بیا د سره نظر واچولی شي او په فوجي قیادت لازمه ده چې د ډی ایچ ای د لاسه د ټول فوج د بدنامېدو له سببه د ڈی ایچ ای د سرپرستۍ نه رستو شي.
ګران اردوونکو او کتونکو، وایس آف امریکا ډیوا ټی وی یو ساده خبری خبرونه تاسو دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوره او ګوره. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو لپاره تیاری مکمل کړی دی. تفصیلی حال په دیو خبریال ارشد مومن وړاندې کوي.
د پاکستان مرکزی الیکشن کمیشن د وو قبایلی ضلعو او فرنټیر ریجن د پاره 14 د صوبایي اسمبلی حلقې اعلان کړي دي. د الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی یو اعلامیه کې ویل شوی د حلقه بندیانې د کال 2019 سرشمیرنې په مناسبت سره کړي دي. اعلامیه تر مخه باجول ته د 390,000 آبادۍ په حساب درې صوبایي اسمبلی چوکۍ ورکړل شوی. د مومندو ضلع ته 422,000 آبادۍ په حساب دوه، د کورمې ضلع 619,000 آبادۍ په سر دوه چوکۍ، د اورکزو ضلع د 215,000 آبادۍ په سر یو چوکۍ، د خیبر ضلع 9,16,000 آبادۍ په حساب درې چوکۍ او شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو ته 2 صوبایي اسمبلی چوکۍ ورکړل شوې دي. ولې هم دغه رنګ فرنټیر ریجنز ته یو د صوبایي اسمبلی چوکۍ ورکړل شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوی په دې حلقو کې به د جنوري د 3 نیټې نه تر فروری لومړۍ نیټې پورې اعتراضونه اخیستل کیږي او د فروری د 3 مینه تر مارچ لومړی نیټه پورې به دغه اعتراضونو ته کتنه نه کیږي. د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلۍ غړی اقبال پریدی وایي صوبایي اسمبلۍ ته په راتګ سره به د قبایلي ضلعو اولس خپل مؤثره اواز ولري او د صحت او تعلیم تر څنګ په ډېرو شعبو کې به په تیزۍ سره پرمختیاوې وکړي. اقبال اپریدی زیاته کړه دوی به غوښتنه کوي چې راتلونکي کې د قبایلي ضلعو صوبایي اسمبلۍ چوکۍ زیاتې کړل شي. خو وکیل اجاز مومن وایي د قبایلي ضلعو نه راتلونکي د اسمبلۍ غړو اختیارات لا هم نه دي واضح.
دا به د کی پی اسمبلۍ په نوم باندې یادیږي که دې ته به فاټا اینڈ کی پی اسمبلی ویلی شي. یوه دریمه دا ده چې آیا چې کومه موجوده کابینه ده دلته یا وزیر اعلی دی نو هغوی به دا خلک اکسپټ کوي قبول به کوي چې دا یو کال پس دوی راشي. او غټه خبره دا ده چې کوم فنډینګ ورکړل کیږي یا ورکړل شوي دي نو هغه به دوی ته ورکړل کیږي هغه څه چې څنګه نور ایم پی ایس ته کیږي. او بله غټه اهم خبره چې دا به د گورنر سیکریټ د لاندې به وي که دا به ټوټلي د صوبایي د پروینشل سیټ اپ د لاندې به دوی کار کوي.
په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ الیکشن نیټه لا هم نه ده اعلان کړې شوې خو د قانوني ماهرینو تر مخه د 15 آئینی ترمیم په رڼا کې پکار ده چې 15 مئی پورې په دغه ضلعو کې صوبایي اسمبلۍ انتخابات ترسره شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، شبقدر.
قدرمن لیدونکو دا ډیوا دا اوس هم پام را ګرځو یو بل ویډیوي راپور ته چې د پیښور څخه د ډیوا خبریال سادیا قاسم شاه را لېږلی دی. او دغه راپور کې نن په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو خبري ناستې ته وینا کړې ده او په یو شمېر مسلو باندې خبرې اترې کړې. په دغه مسلو کې هغوی دا هم ویلي دي چې په فاټا کې د قانون سازي زر ته زړو کړي شي کني دغلته به حالات ورسره خراب شي که داسې ونه شول. د دې تر څنګ هغه په افغانستان کې د امن پروسې په اړه هم په هغې هم نیوکې کړې دي او ویلي دي که باید سوله راځي، امن راځي او د خبرې اترې کیږي نو په دې کې باید چې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې وشي د بهرني قوتونو په مرسته یا د بهرني قوتونو تر څنګ. نو هغوی په دې ټینګار ورکړی که سوله راځي نو چې سوله د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرو اترو باندې. نور څه تفصیلات دي د سادیا قاسم شاه په دې ویډیوي راپور کې اورو وګورو.
د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان نن پېښور کې میډیا ته خبرو په مهال خبرداري ورکړې که قبایلي ضلعو کې زر تر زره قانوني ادارې او نظام پر ځای نشو نو دغلته به قانوني خلا سره مسلې پیدا کیږي.
یو نظام او تا تم پته ټول دنیا ته پته دي چې موږ دغه نظام مخالفت کوو چې دا نظام ټیک نه دی. اگر نظام ختم شو منگم خوشحالی کولی تام خوشحالی کولی طول دنیا خوشحالی کولی خو مسئله دا جورا شد چه داغی نظام پا زید چه کم تجویز شوی دویم نظام ہو اگر دویم نظام فاتا تلان رب نو دی وقتی پا فاتا کی ایس نشتا یو قانونم نشتا اگر بس ازاد ماحول دیارا چه دا چاست خوخی اگر کئی.
اسفندیار ولی خان نن په بلور هاوس کې د یو مطبوعاتي کانفرنس نه پس وی او ای ډیو نیوز سره د خبرو په مهال د پاکستان تحریک انصاف حکومت نه دا هم غوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا یو تکړه وجل شوی پولیس افسر طاهر داوود په حق لا تحقیقاتي رپورت هم را مخامخ کی او دا د خودلې شي چې هغه چا وجلې او ولې وجلې.
طاهر داوود د مرګ تفتیش شوی دی. دا غی تفتیشی رپورٹ چھے دا وزیر اعظم صاحب سرا پا میز پروت دے. آخر ولی وزیر اعظم ماو تا تا نخی او دے خیر قوم تا چھے قوم تم پتو لگی چھے زمان دا تایر داور قاتلان سوک دی او زیموار سوک دی خو کدی دقا سے پر دے اچھے لیکن آو سے پا دے واچو لے نانا کی بولا پا غیا پر دا واچو لے ناغی نه پس بیا هارون پیلور سے فرنا غبانی پردا واچول ان پتا ور پتا پردا چ واچولا سبا سب پتا لگی چتے زیم بلے بلے ہر لوک چی چرا
په افغانستان کې روان د امن پاک لا مذاکرات باندې هم اسفندیار ولی خان اعتراض وکړو چې دی کې افغانستان نشته. هغه ویل په کار د داسې مذاکرات کې افغانستان شامل وي او افغانستان مخکې بوزي.
تحفظات په افغانستان کې دادي چې پاکستان پارلمان یو قرارداد منظور کړو چې افغانستان به هغه مذاکرات مونږ منو چې هغه ته افغان لیگ او افغان سربراہی بم افغانستان کی او ملکیت بم خبر گئی افغانستان کی دل تو اس خبر دار وان اشوا کہ روس ہم ناستخ امریکہ ہم ناستر خبر اترو پاکستان ہم ناست خبر اترو کے او طالب ہم ناست خبر اترو کے افغانستان حکومت نمائندگی نشتا پا دقی خبرو کی نوچی یو جرگه که تا ما زی سادار نیم سبا دقی جرگه فیصله بزو ولی منم.
اسفندیار ولی خان اویل دبانده هم ملیشیا که اساسی لرولو الزامات لگولی شوی و خو اویل که حکومت دقی اساسی پیدا کری وی نو دتا دیو خواهی چه دی خرس کری او دقی طول پیسی به دیم فند که ور کری. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، دیو نیوز، پیخور.
گرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خپرونه دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. باندې کوم یو ویډیو رپورٹ د ڈیوا خبریال ملک وکال چالیګلی چې وایي په سیمه کې د تخ شخ تراشه موسم شروع شوه دی چې د ونو بوټو لپاره ډیر مفید دی. په دې اړه د تناب فارم یو چارواکي سره خبرې هم کړي. دا تاسو وړاندې کوم.
د ډیوا ریډیو ګرانو کتونکو، تاسو د پاره مونږ نن یو مهم خبر بیا راوړی دی. دلته کې مونږ په تنا فارم کې دی وخت کې موجود یو، او په خاص توګه د باغوانانو د پاره چې نن سبا چې کم موسم دی، دا د باغونو د شاخ تراشه دی، د کټکاولو دی، او د دینه باغ ته څونه فایده رسی یا دا د نقصان باعث ګرځي، په دې حق لبانې به مونږ د ترنا فارم د هارټیکلچر څانګې ڈاکٹر عبدالصمد صاحب سره خبرې کوو چې یاره په دې حق لبانې مونږ ته دا معلومات راکې. نو زه خو ډاکټر صاحب ته په خیر علی وایم. په خیر علی جی،
ډیره مهرباني وکاس خان، مهرباني.
ډاکټر صاحب، دا راته وایي چې شاخ تراشی ضروری ده په باغ کې کنه؟
زمیدارو دا ذهن کې خبره ده چې د بوټي کټایي ښه خبره نه ده، ځکه چې دې سره میوه کمیږي، دې سره مطلب دا چې څانګې خرابېږي، دې سره د بوټي دغه خرابېږي. خو زه زمیندار ورور ته په دې توګه باندې دا خبره کول غواړم چې د بوټي د پاره بنیادی شی چې کم دی هغه د بوټي کټایي ده. خاص کر هغه بوټي چې کم پتجړ دي، بیاغې کې لوچې، خورمانه او شفتالو، دا بنیادی بوټي دي چې د دې د پاره کال په کال باندې شاختراشي پکار ده. شاختراشي کې دو سره میوه کمیږي نه، بلکې میوه زیاتیږي، د میوه سایز ښه کیږي، میوه غټیږي.
ڈاکٹر صاحب، قدام راته وې چې دا شاخ تراشی چې دا نو دا عموم ډېر مهم یو طریقه ده او یو ټیکنیکل کار دی، په دې حق لباندې کوم زمونږ دا کروندګر یا باغوانان چې دي په دې په طریقو باندې پېکړل نو به ډېر ضروری وي.
زمونږ د پاکستان په لیول باندې مونږ کوشش دی چې مونږ اوپن سنټر سیستم په طریقه باندې بوټي کټ کو. اوپن سنټر سیستم په طریقه کټ کېدلو مطلب دا دی چې دا لکه نلم دی، مونږ تنې نه پس دوه درې مین شاخونه واخلو، داغې شاخونو نه پس بیا مونږ هغه بر تاسو وینې دا زما دا لک لګیا دی، دې دلته نه کټایي کوي. دا کټایي چې دیو کې دې سره زمونږ نور شاخونه وځي، دې سره دا بوټي به دا سرورو کولاویږي، کولاویږي برورو، او د کولاویدو نه پس د دې بنیادی عرض دا دی چې یو هم ته په شوکه کې اسانتیا وي. دویمه خبره دا ده چې په دې کې د نور شواګانې چې کم دي هغه ډېر په اسانه طریقه باندې خوري شي، او د بوټي هر یو جړې، هر یو شاخ ته، د بوټي هر یو څانګې ته پراپر نور میلاو شي. کم شاخ ته چې موږ وکړل دی کې د دې نه پس چې کمپیوټر راځي، که موږ پراپر سپرېګان وکړو، پراپر موږ خیال ساتو، پراپر انپوټس ورکړو، زه به تاسو دغه هم خیمه چې موږ سره څنګه ورکړو، زمین زمیندار ورور په سرې پور کې دوه نه پوهېږي، موږ وایټ واش څنګه کوو، چونه څنګه کوو، نو د دې فروټ سایز هم غټ دی، د دې کلر هم ښکلی دی، د دې ټیسټ هم ښه دی.
ڈاکٹر صاحب کدام رات ہوئے چې دا تاسو دی لدا کم چونا ورکوي نو دا صرف چونا دا او کنه پدې کې څه دوایا نه اومه پکار وی
بالکل جی پدې چونا کوم دوایا نه مکس کړی دي انسیکٹیسائیډ پکم دی فنجیسائیډ پکم دی ما وختیم دا خبر وکړه چې موږ پکې لارس بین او داغې نه پس د نیلاتو تا پکې خلک چی راچی دم دک کاپر اکسی کلوراید چې کوم نیلاتو تا په بنیاد باندې استعمالیږي نو د دې چونې دو ورکوې دو مطلب او یا چې تاسو کوم سوال کوي کاس خان چې دلته ما چړو لیدو نو دا داغې د کنټرول د پاره موږ کوو
ڈاکٹر عبدالصمد صاحب جی کدام رات ہوئے اخیرنے پختنا ندا کو مچیرا پدے روزو کدا تاسو دیتا خوابی دا عمل وائے روز وائے دا باغونو دا پت جڑ یا چکم دی نو اگی تا تاسو خورا سرم پدے روزو کے اچھا وے دا سو وائے چے دے تنا چے سونا دا نو دا غی نبا دونا لرکے گئی سونا چے دا غی برا شاخونا کم دے پوری تلی دا کم طریقہ دے
زمانگا بار بار دمی دارور تا داوی نائی چے تاسو دا تنی سر نزدی سانگو تنیسر نزدی فرٹیلائزر یا سره مو ورکوي تاسو به سره په هغه بنیاد باندې ورکوي چې هغه پر سند شاخونو خواري شي نو ځکه چې د دې خوراکي جړ چې کم دی هغه د شاخونو ان طرفې دي سر طرفې دي په دې وجه باندې زمونږ کوشش دی چې تاسو مهرباني وکړئ چې سم نه بوټي خور شوی دی د هغه خوريوالي د بوټي نه تقریبا د تنینا دو بوټن والا ته درې بوټو پورې بلکې ایون ته سلور پنځو بوټو پورې تاسو خوره ورکول شي او د فرټیلایزر یا د سر د ورکول نه پس دا په کوداله باندې لګون ته دي سره مکس کې او دغه نه پس به اریګیشن کې او بو ورکه او زه دې سره بل خبرم تاسو په نوټس کړو خپل غواړم که کم زمیدار رو ډیران ورکول شي نو سره به موږ هم ورکو سره د ستري بیا مقدار موږ کمو او که ډیران تاسو ورکه ډیران ډیر زیات بوټي ته فائدہ ورکي او هغه په دې بنیاد باندې ورکول پکار دي چې سم نه بوټه خور شوی دي دغه خوریدو په حساب باندې ورکول پکار دي
گرانو کتن کو سنگ چې تاسو د عبدالصمد صاحب تاسو دا خبره مفید خبره وره دی او دا باغونو دا سنبالی د پاره د خصمانه د پاره ډیر ضروری عملونه دي کم چې دا شاخ تراشی دا یا چونه ورکول دی او یا دا خور سره ورکول دی او په یو خاص طریقه باندې ورکول دی نو که تاسو د خپل خصمانو د باغونو د دې خبرو خیال اوساته نو یقینا چې تاسو باغونه به ډیر زیات پیداوار شي او تاسو له ډیر زیات ګټه ور شي ستاسو ډیر مننه
دا واشنگتن ڈی سی نتا سمنگ اورے او گورے ہم او سم پام را گرزو یو بل راپور تا دریائے کابل چے دا خیبر پختونخوا سختی دی گی او دا دغه او د دیو بو نو یوازې خلک د سکول لپاره بلکې د خپل پټو د وبکولو لپاره هم کاروي خو ماهرین وایي چې د دغه بو اوس لګیا دی الودګي په کې سیوا شوی دی یا خیچنی شوی دی ښه شوی دی او د علت ماهرین دا خایي چې د حیات آباد چې کوم یا کارخانه یا دغه شانتي دغه نه کمی وبروزی هغه د کیمیاوي موادو څخه ډکی وي او بیا دغه دریا کابل ته پریوزی چې ورسره په انساني ژوند باندې یو لوی اغیز وي نور تفصیل د ډیوا د خبريال عبدالرزاق نه په دې راپور کې اورو او ګورو
د پاکستان او افغانستان په زیاتره سیمو کې د دواړو هیوادونو مشترکه کابل سین اوب د سکلو او اوب خور لپاره استعمالیږي د ماحولیاتو ماهرین وایي چې د یاد سین په اوبو کې په زیات مقدار کې ګنده اوب او نور فوزلا شاملېږي چې لوجه د کابل سین اوب ډېرې الوده شوې دي کم سره چې د سین خواوشا علاقو کې د فصلونو پیداوار زناورو او انساني ژوند ته زیان رسی د پېښور پوهنتون ماحولیاتو شوبې پروفیسر ډاکټر سردار خان وایسا په امریکا ډیو نیوز ته ویل چې پېښور کې جوړ کړل شو کارخانو او د خار نورو علاقو ټولې ګند اوبه کابل سیند ته پریوزي
نو زمنګ د پېښور د سیټي د اوبه چې کوم دي دام نه کابل ری ور سره یوځي کی او زمنګ د حیدرآباد د کارخانه چې کوم د کارخانه دي یا د انډستری سټیټ د حیدرآباد انډستری سټیټ نو د دې د ویسټ واټر چې موږ وته د اوبه نو دام نه کابل ری ور سره یوځي کی نو پای کې موږ سره مختلف ټاکسیک ایلیمنٹس وته موږ یو هغه به کې شاملېږي چې پای کې د سیسه د کډمیم دی اور پسی کرومیم دے مختلف ٹاکسک ایلیمنٹس دی اوبو تزی نو پدی وجہ مالی زمنگا دی اوبو دا الودگی چکم دا واقعی
هغی زیاته کړه چې ترقی یافته هیوادونو کې ګنده اوبو صفا کولو او هغې کې موجود د زهریله موادو تاثیر کمولو لپاره باقاعده واټر ټریټمنټ پلانټس جوړ کړی شوي دي. ولې دا مهال خیبر پښتونخوا کې داسې قسمه څه انتظام شتون نه لري چې ګنده اوبو سیندونو ته پرېوتو نه مخکې صفا کړی شي؟
په پېښور ښار کې مخکې درې واټر ټریټمنټ وو، یو حیدرآباد انډسټری سټیټ کې، یو د چا صدر روډ باندې، یو د کوارټ روډ سایډ ته. هغه درې واړه چې کوم دي، هغه یو په اگریکلچر یونیورسٹی کې میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہوں، اگر ٹول چکم دی اس پر فنکشن اسٹیٹ کی نہیں دی. نو دا واٹر ٹریٹمنٹ ڈیر ضروری چیز دے کمنگا گواڑو چی او منگ سیریس ویو چی زمنگا او بچ کم دی یا زمنگا انوائرمنٹ چکم دی آگا پلوٹ نشی، نو منگلا واٹر ٹریٹمنٹ پکار دی دا انڈسٹری اسٹیٹ دو بو ہم او زمنگ چکم دا ڈومیسٹک ویسٹ واٹر دی دا دی ٹریٹمنٹ ہم پکار دے.
د پېښور زری پوهنتون پروفیسر ډاکټر محمد جمال خټک وینا ده چې هغې د پېښور حیات آباد انډسټریل سټیټ نه خارجېدونکي زهریله اوبو باندې تحقیق کړی دی او څېړنو نه ثابت شوي دي چې دغې اوبو سره کوم فصلونه او سبزې اوبه کېدلی شي هغه د انساني ژوند لپاره نقصان دیه دي.
دا اوبه مو ورکول درې فصلونه ده، په هغې کې یو غنم وو، یو ټماټر وو، یو ګزره وې. خو چې ګزره موږ وکتل نو په ګزره کې لیڈ مقدار ډیر زیات وو، نو دې مطلب دا دی چې چونکه هغه خو موږ ډایرکټ خورو او بل گزره پزمکې کې دننه، نو هغه اوبو چې گزرې ته یا دغه شانتی مولې هغه فصلونه چې هغه موږ ډایرکټ خورو یا دغه جړې پزمکې کې، نو هغه کې دومره مقدار کې د هیوی میټل جمع کیږي چې هغه د انسان لپاره مضر دی. او دغه شانتی شفتل کې هم په زیات مقدار کې موجود وو، خصوصي توګه باندې لیډ چې دی ځکه چې په دې اوبو کې لیډ زیات دی. نو که ځناور یې وخوري نو ځناورو نه بیا زموږ هغې غوښې هم خورو، موږ د هغې پی هم څکو.
د نړیوال بینک د شمیرو تر مخه کابل سیند د افغانستان نه ایالتونو کې له 2 میلیونو نه زیات خلکو لپاره د صفا او سکل اوبو لویه ذریعه ده. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا، پېښور، چارسدا، مردان او نوخار ضلعو کې هم زیاتره خلک د کابل سیند اوبو نه د سکلو او اوبخور کار اخلي. عبدالرزاق، وایس آف امریکا، ډیوه نیوز، پېښور.
کتونکو او اوریدونکو، وایس آف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دوام لري. د پاکستان د پوز ویان ویل دي چې پی ٹی ایم د عدم تشدد یو تحریک دی او د خپل جایز مطالبو لپاره د حکومت سره خبرې وکړي. د پارلیمان غړي د تحریک پلوی موسین داوډ چې دی، نو هغه بیا مطبوعاتو ته ویل دي چې اپول د دوی مطالبو لپاره د پوز لخوا د مری ګامونو ضرورت دی. په دې باندې نور څه تفصیل دي د پوز بیان څه ویلي او بیا سره د عمل مخې ته راغلي. دا وخت سټوډیو کې موږ سره افتخار حسین راغلي. په خیر علي افتخار.
مننه ما هاشري.
افتخار، اول خدا وای چې د پاکستان د پوز بیان چې کوم خبرې کړې دغه غټ غټ ټکی سي دي، بیا دې ته پی ټی ایم چې دې څه جواب ویلي، او بل د خلکو په ذهنونو کې دا پوښتنه دي چې آیا د پوز دا دریز د مخکې نه جدا دی، مختلف دي، نو
بدل دی او کنه؟ یقینا هم دغه بنیادی پوښتنه دي. ګوره، زه به د ډیوا ریډیو ټی وی کتونکو او اوریدونکو ته دا وایم چې د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور هم د کال 2019 اولنې مرکه د پاکستان د اردو ژبې ټلویزیون ایر وای سره کړې ده. هغوی ته په دغه خپل مرکه کې ډېری خبرې کړي د پاکستان د هند سره تعلق، د افغانستان، دا ټول خو مهمې خبرې د پښتنو په پاکستان کې، د پښتنو سره چې کومې تړلې دي، نو هغه د سیول رایټس چې کوم تنظیم دی او د هغې نه پی ټی ایم او د هغې نه علاوه د پښتون ژغورنې غورځنګ، دې نه علاوه د پښتانه چې څومره دردېدلي دي، زورول شوي دي د ترهګرۍ د لاسه، او اوس په دغه سیمه کې څه کول پکار دي، په دغه موضوعات خبرې کړي دي. نو راځو اولې غټې خبرې تاسو ته وایم. ګوره، اولنې غټه خبره خو دا ده چې څنګه پښتانه په خپله وایي چې دغه تیر 13 کالو کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه، که هغه ترهګرۍ په خپله ترهګري وه په دغه سیمه کې کېدله، نو هم د پښتون وینه پکې توی شوې ده. دا د پښتنو دریز دی. بیا د اغینه پښته که د پاکستان پوز کم عملیات پیل کړی دي نو په هغه کې هم دوی ډیر تاواني شوی دي ډیر زورول شوی دي نو دغه دریسته پکې د پښتنو د د پدې خبرو کې دغه لیدل کیږي ځکه چې د پخپله د پاکستان د پوز ویان وی چې داسې یو کوسب نه وي په خیبر پښتونخوا یا په قبایلی سیمو کې په کومو کې چې د ترهګرۍ د لاسا سوکمړه نیوي یا زور ولې شوی نیوي یا زیانمن شوی نیوي یو خو دغه خبره کوي بل دې دا وایي چې زه د قبایلی سیمې دغه خلکو ته سلوټ کوم دا ډیر په ټوله نړۍ کې بادر خلک ته څنګه په کم ډول داغه وجه دې دا وایي ځکه چې دوی د ترهګرۍ پر ضد دغه دومره غټي قرباني ورکړلې او وایي چې اول ترهګرو بیا پوځي عملیات پیل شو او هم په دغه حالاتو کې چې څومره تاوانونه دوی ته ورسېدل داغه باوجود هم دوی چې دینو دغل تکي د خپل خاورې لپاره او د خپل ځان لپاره چې دینو ولاړو بیا د دې سره یو بل غټه خبره دی دا کوي چې پی ټی ایم دغه تحریک چې کم دی دا د عدم تشدد یو تحریک دی یو تنظیم دی او دوی ته دام ویل دي چې کستاسو کمی مطالبي لول خورته دا وی چې د حکومت سره خبرې وکي بل پکې دا وی چې یاره کده دوی ځکه چې دا زورول شوی دی دا جوبل دی دا خلک دا پښتانه دي د ترهګرۍ د لاسا او دا غین روستو د عملیاتو پوځي عملیاتو د لاسا نو دوی کولی شي چې د حکومت سره خبرې وکړي او د خپل جایز مطالبې چې دي دا ورته وړاندې کړي زبر تاسو دا وایم چې دې ته خبرګون څخه دل شوی تر اوسه پورې کم داسې د پی ټی ایم لخوا ډیرو خلکو خبرې نه دي کړي خو یو تن چې مطبوعات سره خبرې کړي دي هغه د محسن داور څوک د پارلمان غړی دی او په خپل لري تحریک پلوی دی ډیر فعال نو هغه ویل دي چې دغه خبرې خو مونږ واورېدلې او مولیدلې خو عملی ګامونو ضرورت دی او عملی ګامونو د دوی څه مقصد دی ګوري کوم خبرو ته د پاکستان د پاوز ویان جواب ونوي ډیر خبرې د پښتنو دردونه بیان کړل دا غوی مشکل هم بیان کړ ډیر خبرې هم منلې دا خو اوشو دا خبره ده ډیر په دې مطبوعاتو باندې په سوشل میډیا منګ ګورو خو هغه پنځه مطالبه غټي غټي چې پکې زه به تاسو ته یو دوه وایم یو خدا دا چې اکسترا جوډیشل کیلینګ ماورای عدالت چې کم قتلونه کیږي د دې مخنیوي په کار دی دا بندیدل په کار دی پاکستانی چارواکو نه دا غوښتنه شوی او دویمه غټه دا چې را د پاور سره کم خلک دی په مختلفو مرکزونو کې نو ډیر پکې لکه چې میسینګ دی نو وی چې ویل کیږي دا الته کیږي مطبوعاتي رپورټونو تر مخه هغه دی عدالتونو ته وړاندې شي او دا سینه ده چې بغیر کوم قانونه هغوی په خپل ولخه کې وساتل شي نو نه د غرنګ بیا پکې د ماينونو خبره ده چې ماينونه د لمینځ لر کړی شي نور هم مطالبي دي نو دې ته خود پاکستان په وړاندې هم خپل دریز ویلو خو سپراشو دې کې فرق سونه دی د وړاندې نه دا بدل سونه دی زبه دا وایم چې اولنی د خبرو اترو کال 2013 کې چې کله دا تحریک راپورته شو د کال په اولنو میاشتو کې نو د خبرو نه پسته بیا د پاکستان پوز مشر د جنرال باجو ویل چې دا انجینیرډ یعنی د چا په لمسه باندې دا کیږي دا غې نه پسته بیا یو غټ چې کم خبر را میسته شو لزه به دا وایم یو سو اونې وړاندې یو خبری کانفرنس کې په خپل د پاکستان د پوز وین دا خبرو کړله چې را دوی له ریډ لاین هغه سره لکیره کرخه نه ده کراس کړي یعنی چرته چې بریاست بیا خپل اغیز یا واک یا طاقت استعمالی او اوس منګه ګورو چې د دغه دوو خبرو د فکر د دغه نقطو نه پسته اوس چې دینو په دریم ځای په دې نوی کال کې د پاکستان په وس چې کومه خبره کړې ده نو هغه داسې ښکاري چې ګینه دوی ته یو نرمه لهجه خودلې ده او چې د ریاست مثال د مور وي نو اوس تم هم دغه لرل کیږي چې یره بنیادی مسلې د پښتنو سدي بنیادی مسلې د پی ټی ایم د دغه تحریک سدي او د غوي غوښتنې سدي او په هغه باندې به با عملی ګامونه سونه واخیستل شي ځکه چې کده حکومت سره د خبرو په لار باندې حل کړي نو کمیټیم جوړ شي او خبرې هم شي خو د پی ټی ایم د وینا تر مخه هغه به وسوه هغه هیڅ نه کړی شو
ډیر ډیر مننه افتخار سره
کرمن اردن کو لیدن کو دا ڈیو دا وسم پام را گرزو یو بل راپور تا شتر مرخ چی دا نڑے تر طول لوی مرغه بل لیکی کی اس دا مرغه دا بلوچستان سر خار کھٹا کے هم سات لیکی کی دا سنگ سات لیکی کی دا دی غوخا کی لو پسو دا او دا دی ساتن سنگ کی کی دا هر سب تاسو دا ڈیو ریڈیو دا خبریال حفیظ شیرانی پا دی راپور کی او رے گو رے
پلوی کفس کے بند دا مرغه شتر مرغ دی دای د ننداری لپاره نه بلکې د حلالولو او بیا د دې د غوښې د خرڅولو په نیت د کوټي د یو ځای کسابي و مخته بند کړی دی. د کسابي مالک عبدالقادر وای په ټول بلوچستان کې یوازې له دوی سره د شترمر غوښه خرڅیږي او د غوښې یو کیلو یې په 1500 روپۍ دی.
نو زموږ تقریبا 1.5 سال وس په دې کې وس په دې کار کې زه راغلی یم. نو شکر دا حلال کار دی. ډېر په خوشحال زما سر نور انډیوالانو سره ډېر غریبي پیم یعنی کار سره کې بدی کې. نو دا خو د ګیرا خپله خوښه ده چې کم شی خوند ورکوي کسٹمر راځي مشته موږ بیا د هغه شی تیارو هغه ځالې پرشمیټ کې. نو زموږ سره خو تقریبا دا ټیم د غوښو دا مارکیټ دی په بلوچستان کې دا هغه اول دانه چې موږ تیار کړی دی او غوښ خو د شترمغ چې ډېرې ښایستې غوښې دي نازکې غوښې دي خو دا چې دي ګرم ګرمې دي د مثال خلک یې خوښي ډېر په دې خاطر د کباب لپاره زیات استعمالی څوک کړای ځن جوړي څوک سالن لپاره جوړي نو شوروا د پښورون ډیر شایسته خوند کوي د دې شترمغ د غوښت.
په کسابا کې ولاړ یو ځوان سلیم خان وای خبر شوی چې دلته د شترمغ غوښې خرڅیږي ځکه ورته راغلی چې وای اخلي
خوږه ده لږ ذایقه جلا ده بیا وای د دې یخ د پاره بیا زموږ د کوټې یخ په منفي کې روان دی باران نشته مال تر اصل لږ د شترمغ غوښه وګورو خوند یې وګورو دا خو ډېره ښه ده. نو د دې د پاره رالم د شترمغ غوښه د مخه خو مې اخیستې نه ده نه مې لیدلې صرف مې اورېدلې وو چې د شترمغ وا مې اورېدلې چې د شترمغ غوښه هم څوک خوري. نو د دې د پاره رالم د لې ډېر ښه خوند راکړي ګرانه ده بس بیا مال تر اصل ټرای کوی وګورو په 1500 روپۍ ده.
دا ځوان انور اڅکزای دی وای دوه کال وړاندې لاهور ته له ملګرو سره تللی وو هلته شترمرغ ولیدل بیا یې دا کار ته مخه کړه او په لومړي ځل یې په بلوچستان کې د شترمرغ د ساتلو او پلورلو کار شروع کړی.
تقریبا د دوه کال سم مخکې دا ایډیا ما دا واصله د ملګرو سره چې ما ویزیت لاهور ته کړیو چې په لاهور کې د دې کاروبار زیات دی. نو بیا ما مشوره وکړه چې دا ملګرو سره چې زه دا کار سٹارټ کوم د لیبر بلوچستان کې. نو ما تقریبا یو نیم دوه کال مخکې فرست ټایم اول ټایم ما دا کار سٹارټ کړ په بلوچستان کې د لاهور سم راوړل. دا بیسیکلی دا راځي د آسټرالیا څخه او د ساوت افریقا څخه دا د چکس مغون اجر چکس راځي دا موږ امپورټو چکس یعنی چچان دا موږ راوړو دا غځې څخه بیا کراچی پورت باندې راځي دغه سموز بیا لاهور کراچی کوټله.
د نړۍ د نورو مارغانو د اګیو په پرتلا د شترمرغ اګی تر ټولو غټه او درنه ده. د انور څکزی په وینا که د شترمرغ اګی په ځانګړي ماشين کې کښېښلول سي په 240 ورځو کې به چیچی ځینې پیدا سي. د یوې او دوو میاشتو د شترمرغ د چیچیو قیمت 60,000 روپۍ دی او چې غټ سي بیا یې قیمت ان تر 500,000 روپو پورې رسیږي. انور اڅکزای وایي شترمرغ په بلوچستان کې ساتل کېدای سي او په دې کار کې ګټه هم شته.
دا په دې وجه دی چې د فارمینګ چې دا موږ ایکسپورټ هم کوای سو د ملک لپاره د صوبې لپاره د ایکسپورټ ځکه بلوچستان چې لایسټاک باندې ولاړ دي چې بلوچستان لایسټاک سره ډېر تعلق لرونکي دی. نو دا ایکسپورټ چې د لیدر چې کم دی دا نور هغه لیدر چې دی یا د غوا دی یا د پسه دی یا د غوای دا چې دی هغه دونه قیمت نه لري. دا لیدر 15-20,000 روپۍ خرڅیږي. دا آگی خرڅیږي. دا نوکانوم خرڅیږي. د دې اډو قسم کار حاصل کیږي دا خرڅیږي. د دې پرم خرڅیږي. د دې لیدر بیا ایکسپورټیږي امریکا او دا ځایونو د دې سم مثال پاکستان کې هم کیږي بار ملکو کې هم د دې لیدر جوړیږي. مثال هر کوم چې لیدر شان دی هغه جوړیږي. نو بیا چې یو کال وساتې یو نیم کال وساتې بیا د دې اخراجات هم ډېر کم دي. خلک دا وایي چې دا غټ دي لیکن اخراجات یې کم دي. تقریبا سالانه 20,000 روپۍ خرچه کیده. سالانہ 20,000 روپے خرچہ کی چھ 20,000 بند ایرانی سے 20,000 اوور کے تقریبا 40,000 دا تا 70,000 بند خرچے جی دے لیدر بند 20,000 سے لیدر دے او دا غوش مثال 100 کے جی چھ دی وکل ما بعد دے جوان دے 100 کے جی تزان رسے چالا 100
گرانو کتن کو اور دن کو وائس آف امریکہ ڈیوا ٹی وی دایو ساتا خبری خبرونه هم دی جے کے پائے ترسی تکنیکی اڑخ تم سر پروڈیوسر وو اور شدری د ډیر مننه کو د ماو جلیل سره د خپل ټول ټیم تاسو نه اجازه غواړم د خدای پامه.